یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبری خپرونه یو ساعت داوام کوي چې له خبرونو او راپورونو سره استودیو ته راغلی یو. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. په پیل کې لاسد الله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ټاکل شوې سبا د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شي. په پکتیا او پکتیکا کې وو وسلوال طالبان د خپلو ماینونو ښکار شوي او په امریکا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د کورونا له 5000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سبا یک شنبه به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 5000 او طالبان باید د حکومت 1000 تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
روز یک شنبه بتعداد 400 تنه دیگه رها خواهد شد.
د یک شنبه پر ورځ به 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې له موافقې وروسته طالبان مستقیمو خبرو ته چمتو شي.
ښاغلی صدیقي د هغو بندیانو شمیر ونه ښوده چې د حکومت له زندانونو خوشي کیږي، خو هیله یې څرګنده کړه چې طالبان به له دې اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشي کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ بشپړه شي، ځکه تېره اونۍ ولسمشر هم ویلي وو چې د یک شنبې په ورځ به دغه موضوع وروستۍ کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم افغان حکومت تر اوسه نږدې 4000 طالب بندیان او طالبانو د حکومت له 500 زیات بندیان خوشی کړی دي. په سویل ختیځو ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې چاودېدلی دي.
بیګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غونځې په سیمه کې د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې په عین وخت کې خپل ماین پرې چاودنه کړي چې له امله یې 4 تنه ماین ښخونکي ځای پر ځای وژل شوي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د لوی قلعه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم 2 تنه ماین ښخونکي وژل شوي او یو تن یې مرګونه ټپي شوی دی.
د پکتیا امنیه قمندانۍ وایي اریوب زازه یو ولسوالۍ کې هم یو طالب د خپل ماین قرباني شوی. طالبانو تر اوسه د دغو دریو واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې امریکایي ځواکونه له دوی سره د شوې هوکړې په مقررو سرغړونو تورن کړي. طالبانو ویلي تېره شپه افغان او امریکایي ځواکونو د لوګر بابوس سیمه کې د ملکیانو په کورونو چاپه وهلي چې د خلکو کورونه یې لوټلی او یو عام کلیوال یې وژلی. په دوحه کې د امریکا او طالبانو په لاسلیک شوې هوکړه کې دواړو روزمنه کړي چې یو پر بل به بریدونه نه کوي. نامعلومه وسلوالو په کاپیسا کې د ملي امنیت یو کارکونکی وژلی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شوره شایق ازادي راډیو ته وویل د محب الرحمن په نوم دغه کس د ډنګرخیلو سیمه کې نن سهار دند ته روان و چې موټر سایکل سپرو ډزې پرې وکړې. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا وروستیو کې کاپیسا ولایت کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د دریمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس داخته کېدو تر 5000 زیات نوې پیښې ثبت کړې دي. د جولای په دریمه په کورونا ویروس داخته کېدو دا لوړې شمیرې په داسې حال کې خپریږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لمانځي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو چټکتیا د دې سبب شوې چې روغتیایي چارواکي له خلکو وغواړي څو په رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي. همدارنګه د امریکا یو شمیر ایالتونو د کاروبارونو او اقتصاد د پرانیستو پرېکړه بیرته شاته غورځولې. امریکایي رسنۍ وایي د 50 ایالتونو څخه په 40 ایالتونو کې د کورونا ویروس خپرېدو دل په زیاتې دودی. خود متحده ایالاتونو په مقایسه اروپا او آسیا بیا د کورونا ویروس د کابو کولو اقدامات کړي او دا مهال په تدریجي توګه کاروبارونه او اقتصادي چارې بیرته پیلوي. په بریتانیا کې به نن د جولای په 4مه بارونه چې د مارچ میاشتې راهیسې تړلي وو بیرته پرانستل شي. همدارنګه دغلته رستورانتونه، سینماګانې، ګالری، موزیمونه او هوټلونه هم پرانستل کیږي. او وروستی خبر دا چې په پاریس کې یوې محکمې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور یو فرانسوی په 10 کاله بند محکوم کړ. ټایلر ویلوس پرون د محکمې لخوا د هغو جرمونو له کبله زندان ته واستول شو چې د 2014 او 2015 میلادي کلونو ترمنځ یې سوریه کې ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې فرانسه یو سخت دریځ اسلام پاله په سوریه کې د جرمونو په ترسره کولو محاکمه کوي. 10 کلن ویلوس اسلام منلی وو او د څېړونکو په باور د المهاجرین په نوم د ترهګرې ډلې غړیتوب یې ترلاسه کړی وو. په دې ډله کې چې د شمالي قفقاز او منځنۍ اسیا د هیوادونو یو زیات شمیر وسلوال غړیتوب لري، په سوریه کې د خلکو په ربړولو او شکنجې تورنه ده. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ولسي جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی دی.
د ولسمشر غنی په اوقلاده استازی یوسف غزنفر د کورونا له کبله ومړ، څوک به د هغه ځای نیسي؟
ریاست جمهوری کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي.
په دې خبرونه کې د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو، نور مسایل هم څېړو. په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د ازادي اروپا ازادي راډیو نن 4 اویا کلن سوه. د دې ترڅنګ په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په یو وینا کې خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅه کوي. د زهرو کاروان 19 د پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. تاسو آزادي راډیو ته واژیست. په افغانستان کې د غرمې 12:08 کېدونکې دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. د دغې جرګې لومړی مرستیال وایي چې امریکا دی د افغان حکومت له لارې پراختیایي پروژې عملي کړي، نه له طالبانو سره په همغږۍ. تبدسل کېده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد یو ستر مالي شرکت په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو د قرض د پانګونې پر جلب خبرې کړي دي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات لري خبرو.
ډېر زیات مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قلمونو اوریدونکو ته. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث په اړه د افغانستان د ولسي جرګې خبرګون د دغه جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مجلس ته د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو په اړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. ښاغلي کټوازی په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسي جرګې لخوانه پاسه وی ده، نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان د جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکان مد نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د له مشخصه شویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره په راتلونکي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو د پانګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې موږ په افغاني پروژو کې د پانګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې پر هڅو ټینګار وکړ چې دوامدارې سولې ته به زمینه برابره کړي یا دوامداره سوله تعقیبولی شي. موږ په دې موافق یو چې د سولې د ملاتړ لپاره پلان نظر نه شي پلي کېدای په دې شرط چې دواړه خواوې دې د افغانستان په خبرو اترو وروستي خنډونه لرې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو باندې بحث کوي. بل ورته طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویاند سبیح الله مجاهد ازادیو ته وویل دوی د افغانستان راتلونکي لپاره هڅې کوي چې د نړیوالو پانګونې چې د هېواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي ملاتړ ترې کوي. ښاغلی مجاهد دا مهال هم ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې وکړي او د دوی پانګې به خوندي پاتې شي. خو یو شمېر افغان حقوقي کارپوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغانستان حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. له دې ډلې حقوقي کارپوه او د پوهنتون استاد سید خالد سادات وایي چې امریکا په دې کار سره د افغانستان حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه دي کتلي او باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم ولرو خو تر دې دمه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویل شوی. بلې
ډېر مننه د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد یو لوی مالي شرکت په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیايي پروژو خبرې کړې دي. ولسي جرګه وایي چې امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ټول نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر تر 300 میلیونو اوښته دی. په افغانستان کې هم په زرګونو کسان په دې وایرس سخته سوي دي او ځینې کسان اوربني مړ سوي هم دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وقلاده استاذ محمد یوسف غزنفر د کورونا له کبله پرون ومړ. نوموړی یو اونۍ مخکې د کورونا ناروغي له کبله د ترکیه په یو روغتون کې بستر سوی وو. غزنفر یو پیژندل سوی افغان سوداګر و چې سیاست یې مخه کړې وه او د ولسي جرګې په 15مه دوره کې وکیل هم پاتې سوی وو. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات برابر کړي. نور راپور دی وړاندې کوي افغان صاحب مهرباني.
مننه. په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بیوزی د راکمولو په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استاذ محمد یوسف غزنفر د کډ نورلس ناروغۍ له امله تیر شپه په حق ورسید. د مرحوم غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کرونا وایرس اخته شوی وو. د ښاغلي الهام خبره نوموړی د ترکیې په پلازمینه انقره کې ته درملنې لاندې و چې تیر شپه د کابل په وخت شاوخوا 9 بجې ساه ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1340 مریض کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی وو. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودلې خو د لوی سوداګریزو شرکتونو رهبري یې کوله چې غزنفر بانک د دغه سوداګریز ټولګې یو برخه ده. د ښاغلي غزنفر شپږ لوران او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر 2 کاله وړاندې سیاست ته مخه کړه. د ولسي جرګې د 15مې دورې وکیل پاتې شو. نوموړي د 1999 کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غنی ملاتړ وکړ. ښاغلي غنی د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي د سوداګرۍ د پراختیا او د بېوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو امتیاز څخه برخمن شو. په دې ترتیب سره ښاغلي غنی محمد اشرف غنی د ټیم په جوړښت کې څلورم کس ګڼل کېده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستې به وټاکل شي؟ که څه هم له وخت وړاندې د چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي خو حقوقي چارو کارپوهان وایي چې ښاغلي غزنفر د ځایناستي ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه وزیر ساتي ازادي راډیو ته وویل که ولسمشرو غواړي کولی شي د غزنفر له کورنۍ څخه یو څوک په دې سمت وټاکي. ښاغلي وزیر ساتي ازادي راډیو ته وویل
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي. مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي دې ولري چې همداسې خدمت وکړي، هغه دوی پورې اړه لري، کولی شي مقرر کړي که نه د اساسي سوال په اساس کوم مکلفیت نه لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د خپل دفتر رئیس ته دنده سپارلې څو د محمد یوسف خطرفه د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره ترسره کړي. د ښاغلي غزنفر د ملي پاله محمد اشرف خانی په خپل پیغام کې ویلي محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او المنو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو او ویاړم چې داسې نیک او د خلکو خدمتګار شخص مې تر څنګ وو. فلی صاحب دب داسې حال کې دی چې په تېرو یوه شپه او ورځ کې د کرونا وایرس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې شاوخوا اووه کسه وبخې مړه شوي دي او 392 په دې وایرس باندې اخته شوي دي او نږدې د عام روغتیا وزارت وایي چې 2000 کسان له دې ناروغۍ څخه رپېدلي دي. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله د مړو کسانو شمېر 1,500 تنو ته پورته شوی چې له دې سره 2,000 کسان د کرونا وایرس باندې اخته شوي دي او د چارواکو په وینا نږدې 60,000 کسان له دې ناروغۍ څخه
ډېر مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو اوریدل چې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر پرون د کورونا په وایرس اخته شوی و چې له دې کبله یې ساه ورکړه. د ورلد میټرز ویب سایټ په حواله تر دې شېبې پورې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2,602 ته رسېدلی دی او د مړو شمېر هم 826. د دې ویب سایټ په حواله په ټوله کې 9,104 کسان له دې وایرس څخه روغ شوي دي او دا مهال په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 2,602 اتیا ته رسېدلی دی ځکه چې له دې 2,602 څخه ځینې کسان روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوس به ناجیه صافی راته ووایي چې نن کوم اقتصادي خبرونه دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکو او یو شمېر سوداګرو له پاکستاني چارواکو سره د واګي بندر له لارې هندوستان ته د صادراتي توکو د ترانزیت پر ستونزو خبرې وکړې. د دغې خونی لومړی مرستیال محمد یونس مومن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه. ښاغلی مومن وویل په یاد ناسته کې له پاکستان سره په ترانزیت کې د افغان سوداګرو د ننګونو په خاص ډول د دغه بندر له مسیر څخه هندوستان ته د افغان سوداګرو د صادراتي توکو کو پر وړاندې شته ستونزو او ننګونو باندې خبرې وشوي او پاکستان حکومت له لوري د حل په لارو چارو ټینګار وشو. د خغلی مومن په خبره په یاد ناسته کې پاکستانی لوري ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د صادراتو، ترانزیت او وارداتو ستونزې به د رهبرۍ په کچه له اړوندو چارواکو سره شریکې شي او بشپړ ډاډ یې ورکړی چې د واګه بندر او کراچۍ بندر ترانزیټي ستونزې به ژر تر ژره هواري او د واګي بندر له طریقه به صادراتو ته اجازه ورکړل شي. د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې د 3,000,000 افغانیو په ارزښت د شیدو ټولولو د یو ستر مرکز بنسټ ډبره کېښودل شوه. د لغمان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست رئیس انجینر محمد جمیل خوشحال ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه د کرنې وزارت له پراختیا بودیجې څخه جوړیږي چې د جوړولو لګښت یې 3,000,000 افغانۍ ده. د شیدو ټولولو دغه مرکز چې د لسګونو لیټره شیدو د ټولولو وړتیا به ولري، اسټي خونی د زیرمی خونه او ګودام به هم ولري. د لغمان د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي د شیدو ټولولو یاد مرکز په مستقیمه توګه له کلیوالو مالدارانو شیدو راټولوي او د لبنیاتو د پروسس د فابریکو په واک کې ورکوي چې هم د کلیوالو مالدارانو د اقتصادي ودې لامل کیږي او هم په هیواد کې د لبنیاتو د پروسس د پراختیا په برخه کې د پام وړ مرسته کوي. او د کابل شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 460 افغانۍ.
اوس هم یو بهرنۍ مسله څیړو. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې تیره شپه ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوبي داکوټا ایالت کې د خپلواکۍ د یادګار له څلي سره خپلو زرګونو پلګانو ته وینا وکړه. په دې وینا کې ښاغلي ټرمپ خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅه کوي. تفصیل له احمد شیبرن.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحده ایالاتونه د یو نوي کین اړخ بنسټپاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند یې د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی. د جولای په درېیمه د امریکا د متحده ایالاتونو د خپلواکۍ په درشل کې په رشمور غره کې ټرمپ خپلو زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاري چلی چې د څلورو ولسمشرانو نقش پرې شته کله به هم ړنګ نشي. ټرمپ په خپله وینا کې چې بېلابېلو موضوعاتو ته یې پکې اشارې وکړې هغه بلواکوونکي وخندل چې په ښارونو کې مجسمې ورانې کړې او له شخړو ډک اعمال یې ترسره کړل. ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لورې افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحده ایالاتونو کې تر دې پیښې وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر یوې میاشتې ډېر وخت لاریونونه وشول. یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه، د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې او د یو شمېر هغو کسانو مجسمې ړنګې کړې چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو. ځینو اعتراض کوونکو بیا د ټولو هغو کسانو د مجسمو د ورانېدو غږ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل. ټرمپ خبرداری ورکړ چې کین اړخه کلتوري پاڅون د امریکا د انقلاب د ړنګېدو لپاره رامنځته شوی دی او دوی هڅه کوي چې د دې هېواد ارزښتونه او تاریخ له منځه یوسي. ټرمپ خپلو پلویانو ته خطاب وکړ او ویې ویل که چېرته تاسو د دوی په ژبه خبرې ونه کړئ، د دوی دستور ونه منئ، د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړئ او ورپسې روان نه شئ، نو سانسور بشی، تبعید بشی، په تور لست کې داخل شي، وبڅوري شي او مجازات بشی. تر دې وینا وروسته د دې سربیره د اورلو بننداره په زرګونو کسانو وکړه چې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي د عمله تر یو لک او 15000 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا وایروس د نویو مثبت پیښو شمیره په زیاتېدو ده. د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډیرو کسانو ماسکونه نه واغوستي. د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا وایروس پرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د چلند له امله د ملاتړ یو شمېر کم شوی دی.
د ازادي اروپا ازادي راډیو نن د جولای پر څلرمه او یا کلان سو په دې موده کې ازادي راډیو د خبر رسونې دی وی خپلواکي رسنۍ په توګه هڅه کړې چې بلا بلو هیوادونو کې خپل اوریدونکو له بی سانسور اطلاعاتو خبر کړي. اسد الله لودین راپور چمتو کړی.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د ازادي راډیو له چپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو ته خبر شو. هغه مهال یعنی په 1955 کال کې د راډیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبري ټولګه نیم ساعت وه. د خبرونه چې باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دوه ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1955 نه تر 1955 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیځ جرمني نه نږدې شپږ لکه بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولنډ خلکو ته څه باندې 300 میلیونه لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1948 کال کې ازادي راډیو چې په روسي ژبه یې خبرونې کولې د ازادي اروپا له راډیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو راډیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د ازادي اروپا ازادي راډیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د ازادي راډیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغو ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په 1 ډالر کرایه د راډیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
واورا وریده د مازیګر شاوخوا څلور نیمې بجې وې. هوا تیاره کېده. خپلو همکارانو یان او تام ته مې وویل چې ژوند کې به داسې لویه ورځ ونه لرم. موږ ته ښار نږدې و او څراغونه بل شوي وو. د ښار ماڼۍ هم لیدل کېده. تر دې موږ فکر کاوه چې زموږ د راډیوګانو راتلونکي ته څه فوق العاده پیښه رامنځته شوې ده.
د آزادی اروپا آزادی رادیو د چک د پخوانی ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپل د کمونیستي رژیم زندانی وو، خو خزی به دغه لیکونه رادیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاته شوی، آزادی رادیو د دیموکراسۍ د وده لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
Ve šorevi tihad le totaki do rusta ham de azadi Evropa azadi radio mohem rolu bavale. Zaka radio khpalo khabariyalano ta pe nevi demokrasiyi ki maslaki chalan bar washoda. Aw da khabariyalai da asasat o da stakli shabil gavan.
په پراګ کې د 25 کلن فعالیت پر مهال د ازادي رادیو خبرونې افغانستان، ایران، عراق، د پاکستان پښتون مېشتو سیمو او د بالکان حوزې هیوادونو ته هم پیل شوې. په خو د ازادي اروپا ازادي رادیو لګو یا نخه یو زنګ وو، خو اوس دا نخه د ازادۍ مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه رادیو له مالی ستونزو سره مخ وه، په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د آزادی اروپا آزادی رادیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو اویا کلونو کې د آزادی اروپا آزادی رادیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه رادیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندید وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د آزادی رادیو د اوریدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کېږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هر اونۍ 8.5 میلیونه کسانو په بیلابیلو ژبو آزادی رادیو اوریده. د دغه رادیو اصلي ماموریت کړه او بی پلوه اطلاع رسونه، د دیموکراسۍ وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم رامنځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسلاو هاول چې 2019 کال کې مړ شو، په یوه وینا کې ویلي، آزادی رادیو په بې پرې خپرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکي د دیموکراسۍ له واقعي معنا خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې یې بهر کړل.
د ازادي رادیو د اویا کلنې په اړه مو راپور واورید. اوس هم ناجي صفی ته غوښتل چې د کابل چپرسپانه ته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانې لیکلي د هغو کسانو مخه باید ونیول شي کوم چې د سولې پروسه زیانمنوي. وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه راخیستل شوې چې پکې راغلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل ممکن د سولې پروسه زیانمنه کړي. په سرمقاله کې په حکومت او طالبانو هم غږ شوی چې د سولې پروسې ته له دغو زیانونو مخنیوی وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور د افغانستان د سولې پروسه ډیر دښمنان لري او هر څوک د جګړې په دوام کې خپلې ګټې ګوري چې باید دغو فرصت طلبو کسانو ته زمینه برابره نشي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي په دې وروستیو کې له مقناطیسي ماینونو څخه ګټه اخیستل، د راکټي حملو زیاتېدل، د علماو وژل او په ټوله کې د جګړې د لوري بدلیدل د سولې پروسې د ګډوډولو لپاره روان دي. د سرمقال لیکونکي په باور حکومت او طالبان باید سولې ته د رسیدو لپاره د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او دښمن وکړي یو ته د ګټې اخیستنې اجازه ورنه کړي. ویسا ورځپاڼې په دې ټکو خپله سرمقاله پیل کړې ده. افغانان باید سوله د شرغوښتونکو له لاسه وژغوري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو په زمینه سازۍ بوخت دی او په کابل کې د ډاکټر عبدالله تر مشرۍ لاندې د مصالحې شورا جوړه شوې. پینتاګون په یو راپور کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ګواکې طالبان د هند نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې ساتلې دي. وړاندې راغلي دغه راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د دوحې په هوکړه کې چې تر روان میلادي کال د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شوه، په سرګند ډول راغلی چې طالبان به د القاعده په څیر تروریستي ډلو سره اړیکې نه پالي او دا د دوحې د هوکړې مهمه برخه جوړوي. د سرمقال لیکونکي په باور که د وروستیو اونیو بې ادرسه تروریستي مرګونو بریدونو ته وګورو، په ډاګه کېږي چې داسې لاسونه شته چې غواړي د سولې روانه پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي، هغه لاسونه چې د یونما مشري شرغوښتونکي بللی دي.
سرمقاله کې راغلي کم تر کمه دروان مرګونی او په ټپه ولاړ حالت نارواتلو ته اړتیا لرو او د ورسپانې په باور د وسله لپاره ټول افغانان باید د سولې پروسې ملاتړ ته راودانګي، خو په عین وخت کې خپله سیاسي هوښیاري هم وساتي او که داسې وشي موږ به ښودلی وي چې داسې یو ملت یو چې د بقا ارزښت لرو. او اصلاح ورسپانې په دې پوښتنې خپله سرمقاله پیل کړې، آیا د سولې مذاکراتو لپاره زمینه برابره شوې ده؟ وړاندې د زلمي خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې راغلي که چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره پیل نشي ممکن دا پروسه زیانمنه شي. خو ورسپانې لیکلي که څه هم چې افغان حکومت تر اوسه پورې نږدې 4000 بندیان خوشې کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو تر اوسه سولې لپاره هیڅ ډول لیوالتیا نه ده ښودلې او تل